دعا کنم برایت تا تو بیایی. آسمانا بیا بیا یار جان کجایی؟ دعا کنم برایت تا تو بیایی. دیگران را یک غم از ما را هزاران آرام ندارد حبت رحم
درانو دوستانو ستلی مشهی اجمال اندیم او دی ازادی راری و پا دی مسبخینه نیم ساتا خبری مجله کی مو هر کلی کم پایلم لخبرونو کو. دا امریکا ولسمشر دونالد ترامپ اعلان کرده چه هند و پاکستان نن دا بشپل او سملاسی وربن حوک را کرده. نمولی نن پر رسمی اکسپانا پخانی تویتر لیکلی چه دا اعلان دا امریکا پا منزگرد توب دا اگدیش پیتر خبراتو رو روست کوی. اغه ویلی زه خوښیم چې اعلان وکړم چې هند او پاکستان د یو بشپړ او سملاسي اوربن هوکړه کړې ده. د دواړو هیوادونو ته مبارکي ویلې چې لا عقل او خیاره کار واخیست. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار هم د ترامپ له بیان وروسته ویلي دي چې پاکستان او هند پر بشپړ اوربن موافقه کړي. نوموړي نن په یو بیان کې ویل چې د اوربن موافقه نن مازیګر د پاکستان په وخت څلور نیمې او د هند پر وخت 15 بجې وشوه. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر وکرم مصری هم د بشپړ اوربن پخلی کړی. ویلي دي چې د دواړو خواوو تر خبرو اترو وروسته موافقه وشوه چې نور به د ځمکې او هوا له لارې د یو بل پر ضد هیڅ ډول عملیات نکی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان ویلي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل اکسپانډ لیکلي دي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد په خپل اکسپانډ په یو بیان کې د دغه لیدنې خبر ورکړی. ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب او راتلونکي شپږمې ناستې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه ترینګلتیا او کړکیچ رامنځته شوی و. دا سیاسي او نړیواله اړیکو یو شمیر کارپوهان وای مخکې لدې چې د هند او پاکستان ترمنځ وربند وشي اسلام آباد هڅه کوله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د کابل په قصبه کې د امارات یا شیخ خلیفہ زید ال نهان خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه وخت چې د دوی اپارټمنټونو درې کلن قسطونه په بشپړ ډول او یو ځل ورکړي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د بیکاری او اقتصادي بحران په وسنیو شرایطو کې دوی د قسطونو ورکولو توان نه لري او د طالبانو د حکومت نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د خار جوړولو وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي. د شیخ خلیفہ زاید النهیان د اماراتو استوګنیز خارګوټه چې 3,300 اپارټمنټونه لري د متحده اماراتو په مالی مرسته د کابل په قصبی سیمه کې په 1990 کال کې جوړ شو. د افغانستان د حکومت د دفاع وزارت د پاکستان د پوز هغه اداره د کړی چې ګوندې د هند پوز پر افغانستان د توغندیو برید کړی. د طالبانو پلوی رسنۍ حریت د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خوارزمی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند د توغندیو د برید په اړه ادعاوې حقیقت نه لري. تر دې مخکې د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ادعا کړې وه چې هند پر دې هیواد د راکټي حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي ویشتلې خو هند هم دا ادعا رد کړې. د هندي رسنیو له مخې د بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یو بې مفهومه ادعا بللې. ویلي دي د افغانستان خلک ډېر ښه پوهېږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حملې کړې دي او د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. البته دا هر څه تر هغې مخکې و چې د هند او پاکستان ترمنځ د بشپړ اوربند اعلان وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال راډیو په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤل مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکړی. د خبریالانو د مدافع ټولنه وایي چې راحل د غوایی یا سور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکونکو لخوا ونیول شو خو علت معلوم نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمه ییزو چارواکو غږ کړی دی چې دغه خبریال دې سملاسي او بې له قیدو شرطه خوشي کړي. په تېره یوه اونۍ کې د خبریالانو د نیولو دا څلورمه پیښه ده. د تېرې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم درې تنه خبریالان نصرت الله ابراهیمي، منیر هدف او اسدالله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوسمهال دیارلس تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا د حکومت په توقیف ځایونو کې او یا په حبس محکوم شوي دي. دا و خبرونه. خبرونه مله ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي غوربند هوکړه کړی ده. دا هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی او پر یو بل باندې ډزو د تیرو څو ورځو راهیسې دوام درلود. دا غوربند د دواړو هیوادونو استازو هم تایید کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورئ. دا هم واورئ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته تللی او هلته یې د چین، افغانستان او پاکستان په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. پر دې سربیره به له افغانستان نه په یو بل رپورټ کې واورئ چې په قصبه کې د اماراتو یا شیخ خلیفه زاید اللهان خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبان ترې په یو وخت د څوک د اپارټمنونو د څوک کیسونو غوښتنه کوي چې دوی یې د ورکولو وړتیا او توان نه لري. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه به مو په حج کې هم د هغه خلکو له شکایتونو خبر کړو چې حج ته تللی دي او وایي څومره چې دوی پیسې تحویل کړي دي خدمات هسې ورته نه وړاندې کیږي. که وختو نور رپورټونه هم لرو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
سموګګله آزادۍ رادیو نه ورهید. امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي وربند هوکړه کړی ده. نو موړي پر اکسپانا یا په خاني ټوئیټر لیکلی دا اعلان د امریکا په منځګړی توپ د وګدې شپې تر خبرو اترو ورسته شوی. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل نور.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې پاکستان او هند د امریکا په منځګړتوب خبرو کې په بشپړ او سملاسي وربند موافقه کړې ده. ښاغلی ترامپ دا خبره پر ټروت ټولنیزې شبکې پر خپل اکاونټ لیکلې ده او ویلي دي چې د امریکایي منځګړو د تیرې شپې له اوږدو خبرو وروسته دواړه لوري پر اوربند سلا شول. ترامپ هند او پاکستان دواړه ستایلي دي چې د ده په وینا له هوښیارۍ کار واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته او نن سهار وختي په جلا بیانونو کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیگا د پاکستان د پاوز له لوی درستیز او د پاکستان او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتل چې ډیالوګ پیل کړي. رویټرز خبری آژانس د هندي او پاکستاني چارواکو له قوله تایید کړی ده چې دواړه خواوې به سمدستي پر یو بل ډزې ودروي. رویټرز د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې هند او پاکستان بر روانه دوشنبه د می په 12مه خبرې پیل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې شپږویشتنه سیلانیان چې ډیری هندوان و ووژل شول. نوی ډیلی پر پاکستان تور ولګاو چې د دې وسلوالو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د تیرې چهارشنبه په ورځ هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او نورو سیمو کې نه ځایونه چې د هندي چارواکو په وینا د تروریستانو مرکزونه پکې وو وویشتل او وروسته پاکستان هم په بیلابیلو سیمو کې ځوابي حمله وکړي. د دې حملو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف نن ادعا وکړه چې هند د خپلو حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي ویشتلي دي خو افغانستان او هند دا ادعا رد کړه. د طالبانو په لوی رسنۍ حریت رادیو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند د توغندوی برید په اړه ادعاوې حقیقت نه لري. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یوه بې مفهومه ادعا بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان خلک ډیر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حمله کولې. د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د ازادي رادیو مشال څنګه د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ښار ته نږدې د یوې 14 خبر ورکړې. د مشال خبريال ویلي دي چې د شنبه پورې سهار وختي په شاوخوا 3 بجو د یوې 14 په غږ له خوب راوي شو او بیا یې د ډزو غږونه واوریدل چې نږدې یو ساعت دوام وکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
دا ازادي رادیو دا تاسو زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله تقوا کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان ویلي دی په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه شوې ده. نوموړي پر خپل اکسپان لیکلی چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتی همکاریو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد په خپل اکسپان په یو بیان کې بیا د دې لیدنې خبر ورکړې، ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې غونډې د بحثونو د تعقیب او د راتلونکو شپږمې غونډې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال د هند پاکستان ترمنس رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخی دودی. دا سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي اسلام آباد هڅه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمه هیوادونه د پاکستان ملاتړ ته وهڅي. په موخه دې ریپورت ته خو باید یادونه وکړو چې دا ریپورت مخکې لاغی چې د هند او پاکستان ترمنس د اوربند اعلان وشي او سات مخکې چمتو شوی دی.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی او تازه تیره شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو اداوې کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په قربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړي. نوموړي نن د مې په لسمه په خپل اکسپان لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاري تر څنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد هم په خپل اکسپان په یو بیان کې دغه لیدنې خبر ورکړي او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته کې افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله یې وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغه برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته اشاره وایي. که څوم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي، خو په خبره د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم تر بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلامې کوي، خو دا هیوادونه خپل په حال پریښي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خوا وشوې چې هغه هم دغه ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړي توپ کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغوی هم ډیر نشي کولی چې پراخ رول ولوبوي. چین سره دی چې د ستمه کېده چې ډیر فعال به اوسېږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغوی هم نخ کوي او دواړه خواوې زغم ته رابولي. د روسیې او د متحده ایالاتو دریځونه تقریبا ورته دي، هغوی هم غواړي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خو د سیاسي چارو پوه ساقط مربی وایي په داسې حال کې چې پاکستان په کوردننه د ټي ټي پی او بلوڅو له پراخ بریدونو سره مخ دی، اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو لملاتړه لاس په سر کړي.
پاکستان غواړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ټي ټي پی سره یا مثلا د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره د خپلو مرستو نه لاس واخلي. او په دغه یو حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی بریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړی استازي داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې خودلی او له دواړو خواوو د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروستۍ څوونۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سغدار کابل تتللی و او هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. له دې وړاندې د 13 اپریل په 15 د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان هم کابل تتللی و. نوموړي له دې سفر وروسته په خپله اکسپانه لیکلي و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلي و چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او سو اړخیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام
سپوږکلا ازادي رادیو ناوړی و سم دی افغانستان په اړه یو بل رپورت. په کابل کې د قصبی او خارګوټي چې د امارات خارګوټي هم وایي دی اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې کار او روزګار نه لري، طالبان ترې د اپارټمنونو څو چنده یا د څو میاشتو قسط په یو وخت غواړي. دا چې دا خلک څه وایي په دې اړه پام وکړئ. دی رپورت
د کابل په قصبی سیمه کې د شیخ زید ال نهیان امارات استوګنیز خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مې لسم ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې خې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه په وخت ورکول خو اوس د بیکاري او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د دریو کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی اړ دي چې په کلنی ډول 1,00,000 افغانۍ قسط ورکړي. هر اپارتمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بیلګې په ډول که یو کور 1,00,000 متره مربع وي باید په کلنی ډول 1,30,000 افغانۍ قسط ورکړي. زه خپله باید 320,000 افغانۍ ورکړم. خدا چې زه دنده نه لرم، معاش نه لرم، دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا اوبو لګښتونه نشم ورکولی، د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول خارګوډي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده. نو هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ کور وباسي موږ به څه کوو؟ د دې خرګوټي او بل اوسیدونکو او د گذر وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وو غوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي. دوی د خرګوټي خلک ډیر بي وزله دي. دوی نشي کولای د درې کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. دا پر اختیال خلکو سره ظلم دی. زموږ غوښتنه له حکومت څخه ده چې باید مرسته وکړي. خلک کار او معاش نه لري. دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي. دوی وایي د دې خارګوټي ډیری اوسیدونکي ټوټپوړي دولتي چارواکي او بېوزله خلک دي چې په دې خارګوټي کې ورته کورونه په 40 کلنو قسطونو ورکول شوي او دا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودې او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول. په دې اړه د طالبانو د حکومت د خرجوړولو وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلک وکولی شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي. له ډلې بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي. اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ لپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر پکار دي. که چیرې د کارونو زمینه برابره شي چې خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت وي نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدای شي خپل قسطونه ادا کړي.
د ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پنګونه راجلب او د غراز د پنګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کم کړي، د غراز قانون استخراج کړي ترڅو دولتي بودیجه تمویل کړي. ډېری افغانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام UNDP د نوې څېړنې له مخې چې دوه ورځې وړاندې خبره شوه د افغانستان 15% نفوس د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولای. دغه ادارې لس ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ د دندو اواید له لاس اور کول لامل ارشیوی چې خپل ورزنی لګښتونه تر ورستۍ کچی راټیټ کړی.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی و سم په افغانستان کې د رسنیو موضوع له هغه چې طالبان واک تر استلی دی په افغانستان کې په مجموعي توګه چاپی تصویری او غږیز رسنۍ لګن ستونزو سره مخ شوې دي او د رسنۍ په شمیر کې چې په بیلابیل ولایتونو کې تلویزیونونه و راډیوي خبرونه وي یا نور نشرات په ډیره تیزی او چټکی سره کمې راغلي دي. ګڼې رسنۍ د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله او یا د مالی ستونزو له کبله تړل شوي دي. ګڼ خبریالان له افغانستان نه وتلي دي او کډوال شوي دي. په چاپي رسنیو کې هم چې یو وخت په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو مرکز کابل کې په وروستیو کې ډیر شوي ډیر سرګند کمې راغلي دي. په دې اړه پام وکړئ زما د همکاري سنا کاکړ رپورټ ته.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز دغو ولایتو کې خو چې زه خبرې یم یا معلومات لرم کومه چاپي رسنۍ نشته چې چاپېږي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راډیو کې خپور شي. د دغه غږ د بدلون په شرط وویل
چاپي رسنۍ اوس په افغانستان او خصوصا په کندهار کې بیخي پر نشته صاحب دي. په کندهار کې یو هم صداقت محلنۍ تقریبا میاشت مخکې چاپ شوله او په کندهار کې بل محلنۍ د اوسار په نامه باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خبریږي او شخصي یا خصوصي رسنۍ بل فعالیت نه لري.
د کابل اوسیدونکو حسینه وایي پلازمینه کې هم اوس د چاپي رسنیو تشه احساسېږي.
مخکې به چې قرطاسیه فروشي ته لاړو ډېرې مجلې و اخبارونه به اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوي نه چاپېږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله و اخبار ته، ځکه چې کور کې ناست یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث از این شده باشه که نشاط چاپ
څو لاملونه کیدای شي چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت نه کوي. د حاکم نظام له حده زیات سانسور، د وړیا پیسو نشتون چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا به رسنۍ ته ورکول کېدي. د انستګرام او ټیک ټاک په شان د یو شمېر ټولنیزو رسنیو مطرح کېدل، د ځوانانو اقتصادي فقر او د پام وړ کچه باندې له هیواده د چاپی رسنیو د خبرلان وتل نور لاملونه هم کیدای شي.
و مخوختل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو حاضر نشول. د یادونې د کتابونو په غلس کې چې ځینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګېدلی، په یوه تیا شمېر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی.
له خبرونو ور اخوا
مخکله دی چې حج ته د تللو افغان حجیانو په ستونزو تم شو یو سیمایزا او نړیواله موضوع اخلو. د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی په ورستیو کې یو تاریخی اعلان کړی دی. خدای نه دی ویلی چې دغه ډله به منحل کیږي. په دې اړه اسمت ساروان تفصیل لري.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبد الله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکی سره د سلور لسیزي اوجدي وسلوال شخړې د پات رسولو له غشتنې ورسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړې کړې دي، خو دای نه د تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړې کړې او کنه ده. د فرات خبري اژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دوو سیمو سلیمانیې او دوحو کې ترسره شوی. یا د ډلوي د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبد الله اوجالان د ډلې لغړیو غوښتي و چې کانګرس راو بولی او پکې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلې ایښودو پریکړه وکوي څو له ترکیې سره د اوږدې مودې شخړه پای ته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته لدې دا خبره وکړه چې د ترکیې حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسګونو زرو کسانو د مرشوبلي سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیه متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیه او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یو ترهګر ډله ګڼل شوی د اوچالان له غوښتنې وروسته سمدستي اور بند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې پکې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبري آژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوچالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه یې پکې کړي وو. د ترکیه یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیا او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیه کورت پلو ډی ای ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه دی د جمعې په ورځ وویل چې تمکیږي پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1999 کال راهیسې چې اوچالان بندي شوی څو ځله هڅې شوې څو هغه وینه بهیدا ودرول شي چې له 1904 اچایم کال راهیسې پیل شوی او تر 1900 ډیر کسان پکې وشل شوی دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملت پال شي اړخ سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوچالان ته چې دا مهال استانبول ته نږدې په یو ټاپو کې بندې دی په مشروط ډول خوشی شي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري او وس هم په سعودي عربستان کې د افغان حجیان وسیت یو شمیر افغان حجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت لاري سعودي عربستان ته لیږل شوې دي د ټیټ خدماتو د ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. په دې اړه به د خبرونې ورسته ریپورت راوخلو او ورسته زموږ بل همکار راځي.
معلمین ما قسم اومدن که تا بیشیاریش ما برای خود ما بگن که شما برید مراسم خودتان انجام بده.
په سعودي عربستان کې یو افغان حاجی و دوی وايي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي رادیو ته وویل
جای بود واسه را کې گرفت تقریبا د 12 منزل است. سری از اجاز ما اصل ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډېرې حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي حکته پورته تللی نه شي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. ډېرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
اونیا مسلمه سوال است، مشکلات خود داره، وادیر است، کوتاقا، همه چیز. افغانان د هر کال پشان خپل ستونزې لري، لاره لري ده. شزه چې اوسې کمزوري دي او سپینجیری مو ډیر په عذاب دي، خپله لاره نشي موندلی. د دوی ستونزه ډیر مطرح نه ده، خو ځای او د لارې د لرېوالې ستونزه جدي ده.
هڅه مو کړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د ویان محمد حسیني نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د هج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې سعودي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لمړی الوتنه د سور په اتمه له کابل هوایی ډګر وه. په دې مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیک پروسه په بریالیتوب په ژمنتیا اخلاص صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1400 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2 لک